په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې دا ز شاهین بنیرې ما تاسو ته په دې وساته خبرونه کې ورکړلې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه لرنې راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ دوه ونیز خبرونه تاندې هلې او جمهوریت به هم اوري. خلومبې د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم په خیبر پښتونخوا د قبایلو ورګډولو لپاره کاری ډله ګمارلې ده. د امریکا د دفاع وزیر د کابل په سفر دی او افغان ولسمشر سره ملاقات کوي او نن د ترکیې، روس او د ایران ولسمشران په تهران کې د شام په اړه غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خبر پورنی بیان کې راغلی. په کاری ډله کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور حق قادری او د سنیټر هدایت الله په ګډون یو شمیر چارواکي شامل دي. هدایت الله پر مشالې ته ویل دا ډله بعد د 15 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. د کاری ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلی اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړې وه. هغه کمیټې د بیلابیلو قبایلی سیمو ته سفر وروسته په خپل تفصیلي رپورت کې ویل چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د پاکستان پارلمان د روان کال د مې په پای کې په عین کې له ترمیم سره د قبایلی اصلاحاتو مسوده منظور کړې وه چې وروسته ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړه. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په 8 اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د اقتصاد پوها او د احمدیه جماعت سره تعلق لرونکو عاطف میا غړیتوب د ختمولو فیصله کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه 13 کسي د اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی وو چې حکومت سره اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. په دې کونسل کې د نورو اقتصاد پوهانو ترڅنګ عاطف میا هم شامل وو. په سماجي رابطو او ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د عاطف نامزدګۍ په اړه سخت کېدونه کړیول. په لومړي سر کې حکومت د دې پریکړې دفاع وکړه، خو نن د جمعې په ورځ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلي حکومت فیصله کړې چې په اقتصادي مشاورتي کونسل کې د عاطف میا نامزدګۍ واپس اخیستل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید خان هم نن په ټویټر لیکلي چې عاطف میا صلاح شوه چې اقتصادي مشاورتي کونسل څخه لرې شي او ډېر ژر به د هغه متبادل اعلان شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډي کې د فوج په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي. د زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډېر تاواني شوی او فوج بې ساري قرباني هم ورکړې دي. د جمعیت العلماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړي. د موړي پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وار لمخې د دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نو مور د سرګندونې پر داسې محل کړی چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینه پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم خودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په سیر وي. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد مقدمو بیا پرانستل د حیرانۍ خبره ده. د ګوند یو سیاستوال قمر زمان قایره پرون مازیګر مشال وړي ته ویل چې پر آصف علي زرداری د درغلي او تورونه بے بنسټه دي.
دا ریفرنسونه حیرانوونکي دي. موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو، خو د دې باوجود د 15 یا 20 کلونو زړو تورونو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده.
کایره د سرګندونې تغییر وروسته کړی چې سپریم کورټ د جعلي بانکي حسابونو په مقدمه کې ګډه پلټنیزه ډله یا جی آی ټی جوړه کړې او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای ویلي دي چې د زرداری له ګروپ سره تړلې دوه نورې کمپنۍ هم موندلې دي. هلته احتساب ادارې د پیپلز ګوند یو پنشر او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد هم د درغلي او یو قضیه جوړه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناساپي سفر کابل ته ورسید چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو غوث ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره له طالبانو سره د خبرو په اړه پرمختګ باندې وغږیږي. امریکایي حکومت یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوي ستراتیژي اعلان کړه چې پکې راغلي ول چې پر طالبانو به د هوایي بمباري او لارې فشار زیاتوي چې هغوی خبرو ته حاضر شي. د دې مقصد لپاره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیواد ته زرګونه اضافي سرتیری هم واستول. لمیټس سره د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډانټفورد هم کابل ته تللی دی. افغان حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سرګندنو رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي صبغت احمدي بیگم مشال لري ویل واشنگتن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بلند خبره مستند نه ده. د نوموړي تر خبرو مخکې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې قریشي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو سره تر لیدو وروسته ویلي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي بلکې له طالبانو سره مستقیم خبرو ته لیواله دي. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران نن پر داسې مهال په تهران کې سره ویني چې هیلي پیدا شوي چې هغوی به د شامي حکومت د مخالفانو په وروستیو پیاوړي مرکز کې خونړې جګړې په مخنیوي وتوانېږي. ټاکل شوی چې درې واړه مشران له وسلوالو څخه د عدلی ولایت د بیا نیولو لپاره د شامي ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو د عملیاتو مخنیوي وکړي شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د عملیات ښایي ورانوونکې پایلې ولري. عدلیب له ترکیې سره پوله لري او پکې لسګونه زره یاغیان فعال دي. له یو اټکل سره سم د ولسمشر اسد ضد یاغیانو کې شاوخوا لس زره وسلوال له القاعده ډلې سره هم تړاو لري. اورسته خبر د کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنځ نن پنځم ټیسټ میچ په لندن کې کیږي. د دې مخکې انګلند درې ټیسټ میچونه ګټلي او سیریز یې په خپل نوم کړی. هند یو ټیسټ لوبه ګټلې ده. دا د مشالو ډی خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ 50 پیسې او په 3.50 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.80 روپۍ 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی او 10 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 9 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. پاکستان پیپلز ګوند پر خپلو مشرانو د کرپشن نوي تورونه او مقدمې بے بنیاده بللی دي.
یہی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد شک پڑ جاتے ہیں. ہم بالکل ناویل کارا صرف مسلم لیگ پسند لے گیا وہ سب ہو رہے ہو.
په خیبر کې د خزو اوټول نوایي حکومت د قبایلی سیمو کې خزو ته د ووټ د استعمال پاړه پوها او بیداری ورکړي.
البته کې چې کم دینو خزو ته غریبانو ته دام نشته پته چیرې ووټ پتا سو څنګه استعمالوي.
او زموږ په ونیز خبرونه جمهوریت کې اوري چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په لار کې سخندو ندي.
پاکستان کې خلاصہ قانون سازی نه ده شوی. چې کوم ځاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کوي.
دا خزو پاړه ځنګړې خبرونه تان دی هلی برته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ویډیو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره یو ټاسک فورس یا کاری ډله جوړه کړې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلی ده. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف غړي هدایت الله هم د دې کاری ډلې برخه ده. دی بای دا ډله به د 50 کلونو په موده کې په خیبر پختونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چاري پر مخ وړي. سراج ظهیر په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبیلی سیمو فاټا او د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق لنه مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټي یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
د سرپرایزز کمیټي په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا په هغه کې منشنو د دې کار د فاټا گریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي په هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي هغه کې 100 ارب روپۍ هغه پیکیج جوړول پکار امپلیمنٹ کول پکار او په کلاره کلاره باندې د شپې سره په 5 کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول لرسه دا کمیټي به ګوري او دا کمیټي به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوي کمیټي د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبیلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې دوی د قبیلی سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي.
فاټا د انتظام په حواله باندې کوشش شوې ده چې فاټا کې زر تر زر چې دی د انتظام دغه پروسس چې دی دغه سر ته ورسي او په فاټا کې پرمختیایي کارونه شروع شي چې آئینی او دستوري حقوق هغې ته ورسي کوم چې د پاکستان په نورو حصو کې خلکو ته حاصل دي.
په دې کمیټه کې د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار، د مذهبي چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری او د سینیټر ہدایت اللہ ترسنگ نور جوشمیر الا چارواکی شامل دی. د قبیلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن تیر حکومت د سرتا جزیس په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې و چې د قبیلی سیمو د دورو سو خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي وو چې روستي بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړې ده. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویلي دي غواړي چې نوې نسل د عصري تعلیم ولري خو پر مدرسو د پټو گزارونو خلاف دی. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان خبری غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل دی او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونږ په دې نظریه یو چې نوی نسل دی په جدید عصري علومو سنبال وي خو په دینی مدرسو باندې با پټ گزارونو ته سوک پرې نګدو. د هغوی تعلیمي خدمتونه دی او پیژندل شي او په مدرسو کې هیڅ ډول لاسوهنه نشو زغملی. زه د حکومت فیصله ردوم. په دغه فیصله باندې عمل کولو اجازه ورنکړو او که داسې کوشش وشو نو مونږ به کلک غبرګون وخایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر ورځ د وفاقی کابینې غونډې د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره ٹاسک فورس هم ټاکلې ده چې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړی پیغام کې ویلی وو چې په دینی مدرسو کې به داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټي کمشنر هم جوړې دي شي. مولانا فضل الرحمن د پیښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلی دی.
تمام سیاسي جماعتو نے متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی.
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریځ څرګند کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړې دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیسیون خپل ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خو د ټاکنو کمیسیون د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللی دي او ویلي دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بے پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سیاستوال وایي د لسو کلونو تر مودې وروستو د ګوند مشرانو پر ضد د کرپشن د مقدمو بیا پرانستل د حیرانې خبره ده. دا خبره قمر زمان کایرا بیگا مشال ریډیو تکړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د سبزلی زرداری پر ضد مقدمه بی بنیاد دي. نور معلومات د ګل ایاز پر راپور کې.
د پاکستان پیپلز پارټي یو مرکزی مشر قمر زمان قایره مشال اډو ته ویلي دي چې د دوی ګوند مشر آصف علي زرداری د ولسمشرۍ د سوکۍ سنبالولو وروستو زرداری ګروپ یا کمپنۍ نه خپل ځان لړی کړی وو او ورسره په هغه وخت کې هیڅ تعلق نو. نوموړي ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او هر څه به څرګند شي، خو نوموړي په موجوده وخت کې د اعتصاب په عمل حیرانګي وښودل او زیات یې کړه.
دا ریفرنسونه حیرانوونکي دي. موږ لس کاله مخکې په حکومت کې وو او له ډېرې مودې راهیسې موږ په واک کې هم نه یو، خو د دې باوجود د پنځو شپږو یا اوو کلونو زړو تورونو باندې ریفرنسونه جمع کول یقینا د حیرانۍ خبره ده. پخوا هم پیپلز پارټۍ سره داسې شوي دي او اوس په دې کې شک نور هم زیاتېږي.
د پیپلز پارټۍ مخکښ قمر زمان قایره دا څرګندونې د هغې وروسته مشال اړو ته کړې چې د جعلي اکاؤنټس مقدمه کې سپریم کورټ د تحقیقاتو لپاره ګډه ډله یعنی جی آی ټي جوړه کړې ده. د دې مخکې آصف علي زرداری په دې مقدمه کې اف آی اے ته هم وړاندې شوی وو. آصف علي زرداری د اګست په میاشت په اخره کې د مقدمې اورېدنې پر مهال ویل وو چې دا مقدمې پرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړی وي. بلخوا احتساب ادارې د زیارت په ورځ د پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پر ضد د درغلیو یو ریفرنس هم جمع کړی دی. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون خبریال انعام الله خټک وایي چې د دې مقدمو فیصلو په اړه به سخت غبرګون مخې ته راشي،
ځکه چې پخوانی صدر دی او د دې نه علاوه چې کوم دی د یو پارټۍ مشر دی، نو خامخا کومنګ د دې کیسز لغته وګورو نو د دې نه د پیپلز پارټۍ چې کوم ایمیج دی دا خرابېږي. خو زه وایم چې دا کیسز تر اوسه پورې زرداری داسې نه دی ویلي چې یاره دا زما خلاف سیاسي دغه ده، خو چې کوم د کرپشن ایکسپرټ کمنالیست دي هغه دا وایي چې داسې ښکاري چې زرداری ته به یو ځل بیا کلین چټ پیدا وشي.
خو په اسلام آباد کې د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی مشال اړو ته ویلي چې په موجوده وخت کې د احتساب په عمل کې توندي راوستل به واکمن ګوند لپاره یو امتحان وي.
زه بالکل دا ویلی شم چې ښکاره ده ظاهره وه چې صرف اسلم لیگ پسې لګیا وو اوسه پورې، خو هماغه ټول هر څه یو خاندان ده او د هغې پسې نمبر ټو نمبر تھری څومره خلک دي هغه احتساب اول اکراس د بورډ وشي بیا خو دنه بهتره خبره شته نه ده. دا به دې ثابتوي. زه خو دا یو ټیسټ ګڼم د پی ټی آی د عمران خان امپارشل کې ډوز به دا واقع دیانتداری سره به کوي.
افتخار ګیلانی زیاته کړه چې احتساب عمل دی د یو مخصوص ګوند یا کسانو پر ضد پورې محدود ونه ساتل شي، بلکې بې له توپیره د کار واخیستل شي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 9 د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال سره په ملاقات کې ویلي وو چې د احتساب عمل ښه کولو لپاره به حکومت ادارې سره هر قسمه مرسته کوي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان په قومي اسمبلی او سنټ کې اپوزیشن ګوندونو هیله ښودلې چې خایي په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ائتلاف جوړ کړي. د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال لیډو ته وویل پر ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولی شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ګلیاس پراپور کې.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگي وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو مؤثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگي وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره او دا چې کوم جالی وی وو سلیکٹ وزیر اعظم وته وو نو دا سی کارونو ته پیګ نګ دی چې هغه د ملک او د قوم لپاره خنوي. نو دا هغه فیصله دی چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی او دا مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نا اهل حکومت چې کوم دا به داسې فیصله نه منی کوي.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پوری کړي اقدامات ناسم دي او په دې کې د ټولو اپوزیشن گوندونو اتحاد ناگزیر دی.
وقتی طور میں یقیناً صدارتی انتخاب کی سنگ چې پیپلز پارٹی د بغیر د مشاورت نه خپل امیدوار مخ کې کړ. دا یو مایوس کن خبره ضرور ده، لیکن زما خپل خیال دا دی چې دا د لګي اخی خبره دی. الټیمیټلی پیپلز پارٹی به هم په دې خبره مجبور کیږي چې هغه نه د اپوزیشن نور جماعتونو سره یو متحده اپوزیشن چې کوم دی مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی د ملک او د قوم لپاره دل کې به شامل شي او یو متحده اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن
پیر صاحب شاه زیاته کړه که چیرې ټول اپوزیشن پارټۍ خپل جمهوری کردار تر سره نه کړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي. بلخوا د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اډیتو ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دی، خو په راتلونکي کې مواقع موجود دي.
مستقل طور خو اپوزیشن یو نه دی، البتہ تو ایشوز باندھے سینٹ کے قومی اسمبلی کے یو کی کہ ہم البتہ دارے پارٹی خپل یو پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں دی بعض حکومت پر اصول پر صرف سیاست کئی.
سر جو لگ زیادہ کڑا چھ دخ کارون حمایت پکوی اپا غلط و فیصلو با حس قسم سمجھوتا نکوی. خوبا پی خبر کی دا جیو نیوز ٹیلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وائی چھ دا اپوزیشن گندونو را یوزے کی دل ناممکن دی.
زرداری سے موجود دے زرداری سے چکم دے نو اغا دا سے خکارخ کاری چھ دا اغی دا سے سمجبورے دی چھ اغا یا خو مجبورے دی یا اغا فل مسلم لیگ نواز ڈالے سرا خپل زارا چکم پوائنٹس دا اغی اور سر برابر ہی لگیا دے دا اغی چکم خبدانون اغا اور سر برابر ہی چکم تاسو کم اغا ہم غٹا موقع کتلی وی نو پا اغی کی دی اغا اتحاد چکم اپوزیشن جماعتون اگا کل کل غاری نو اغی کولو کی ناکام شی ناکام پا دی باندی شی پس پاٹے پا پلے لار باندی روان شی
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټۍ د مصلحتونو ښکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي. دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
افغان حکومت د پاکستان د بارنو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان پاړه پر خپل پالیسۍ غور کوي. پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړی چې شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دي او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگتن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای ویني توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي.
راهبردی ما باقی خواهد ماند.
قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
احمد تکر لاپور مورد اوردونکو سرازی او بل لاپور تا د پښتو ژبې نوموړی لیکوال براډکاسټر او د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر نثار محمد خان په حق رسیدلی دی. دغه جنازه نن دغه په کلی ثوابه مرغوس کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ همکار سرای ظهیر د نثار محمد خان په ژوند، هنر او د پښتو ژبې او براډکاسټنګ لپاره دغه په خدماتو دغه راپور جوړ کړی.
نثار محمد خان د ثوابی په شاه منصور کې زیږیدلې وو، خو د ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې. نوموړي د کراچۍ ریډیو نه د خبر ویونکي په حیث عملی ژوند پیل کړی وو او د پېښور، مردان او مظفرآباد په ګډون یې د ملک په مختلفو برخو کې د سټېشن ډایرکټر په توګه خپل دنده ترسره کړې وه. نثار محمد خان د پښتو ډرامې او فلمونو مکالمې هم لیکلې او په خپلې د اوربل په ګډون د پښتو په ځینې فلمونو کې اداکاري هم کړې. د نثار محمد خان د شخصیت او خدماتو په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د ریډیو پاکستان پېښور مرکز ډایرکټر او لیکوال لایق زاده لایق وویل
شاه محمد خان زما په فکر باندې زما په خیال باندې دا شد شو لکه یو ګرځم دا ریډیو دغه چې هغه د شروع راشي دی او په هیڅ متحرک پاتې شو څومره کار کړی دی چې زما خیال دی چې زه پوره په دعوت سره خبر کوم چې د شاه محمد خان را یاد کار به هیڅ هم نه کړی. هغه مکالمه داغه لیکنه داغه اپروچ داغه سوچ دغه چې هغه یو کلیوال سړی او هغه د کلی یاد عام ولستا اثر هغه سو په لیکلو کې هغه اثر بیخي غالب او جوتو.
نثار محمد خان ته په موسیقي هم عبور تر لاسه وو او د سپین تمبل په نوم کتاب کې یې د موسیقي او موسیقارانو په اړه معلومات راټول کړي. دا رضی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب هم ژباړلې. د پښتو ژبې شاعره او ریډیو کې کارکونکي صداکاره سمینا قدر وایي نثار محمد خان د خپل شهرانو سره ډیر شفیق وو او دوی ته به یې تل خودنه کوله.
ډیر زیات درون پښتون وو، ډیر زیات نرم مزاج وو او هغه به همیشه په خوله باندې مسکا وه، په مخ باندې به مسکا وه او خوله به یې د خندا ډکه وه چې هره خبره به هغه کوله. ما چېرته هم هغه پریشان نه و کتلی او د هر چا سره د هغه سلوک داسې وو لکه چې دا د هغه د کور خلک. ایون دا به زه ووایم چې دا کم فنکاران یې چې به راتلي دا ټول ده متعارفه کړي دي. ډیر زیات پکې د فن دا خدمت یې هم دی چې دا ټولې چې سمرم سنگران دي، سمرم فنکاران دي، په دې کې د دوی ډېر زیات لوی لاس دی. نو زه وایم چې داسې به نه تیر شوی سو کوم ډایرکټر چې څنګه نثار صاحب
د ریډیو سره د تړلو خلکو لیکوالانو وینا ده باید چې د نوموړي د پښتو ژبې، ریډیو او د کلتور لپاره کړي خدمتونو ته کتابي بڼه ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي نسل د دې علم نه ګټه پورته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین یونی وبجې کیدون کې دا د ګل ایاز نه د دی وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډول انتقالي بهیر لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم د دفتره په خور پورنی بیان کې راغلې ده. په دې کاري ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر ترڅنګ یو شمېر نور چارواکي شامل دي. د پاکستان وفاقي حکومت نن د سپتمبر په 8مه اقتصادي مشاورتي کونسل څخه د اقتصاد پوه او د احمدیه جماعت سره تعلق لرونکو عاطف میا غړیتوب د ختمولو فیصله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه 13 کسیز اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی و چې حکومت سره اقتصادي او مالي پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریک کړي. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا ترهګرۍ عزت دی، خو پاکستان به هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانه خلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډي کې د فوج په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته وینا کوي چې د هیواد بهرنۍ او چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي. د جمعیت العلماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړي. نوموړي پر مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې د مدرسو د ګزارونو مخالفت کوي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې لس کاله پس د ګوند مشرانو پر ضد د مقدمو بیا پرانستل د حیرانې خبره ده. د ګوند یو سیاستوال قمر زمان خیره پر مازیګر مشاله لري ویل چې پر آصف علي زرداری د درغلي تورونه بې بنسټه دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ویټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. افغان حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونې رد کړي چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلو رپورټ کړي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایاند اسیبت احمدي بیګام شاه لړی ته کړي. او د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران نن په تهران کې سره ویني چې د شام په اړه به خبرې کوي.
مهم خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې تاسو لپاره دوه ونیزې خبرونه وړاندې کوو. ډومبه بتان دی هلی اوري د خبرونه فرخند اسد جوړ کړی دا او دویمه خبرونه جمهوریت برته پامیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې وورو تان دی هلی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تان دی هلی.
د خیبر پختونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې په مختلفو پیښو کې درې ښځې وژل شوې. پولیس وایي دغه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې دي او دوی پلټنه کوي. خو د سوات غیر سرکاري ادارې وایي دغه ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې پروګرام کې په سوات کې د ښځو پر وړاندې د داسې پیښو په اړه د سیمې د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي اداره دی اویکننګ وای په سوات کې په دې وروستیو کې په ناموسي پیښو کې د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راغلې دي. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین بابک وای سږ کال تر اوسه 15 ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او 12 نجونو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشیانې کړې دي.
زموږ کومه اداره د دې دیوې کې دا د تیر 15 کالونو چې د مونږه د زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت د مونږ ځان سره ریکارډ کوو. په پیله د میډیا کې چې کم ریپورت شي د زمونږ د نتورک ملګری دي هغه یې مونږ ته ریپورت شي. یا زمونږ یو سنټر د لیګل ایډ سنټر د زمونږ د دستګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو هلته زمونږ سره دا کیسز ریپورت کیږي او هغه مونږ په پیله ځان سره ریکارډ کوو. او دا چې د تیر 3 کالونو په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتره لکه بیا بیا د غیرت په نوم باندې قتلونه دي او بل دا چې د خودکشانې د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 سال پورې د دوی عمرونه دي نو دوی خودکشانې هم په ډېر تیزۍ سره په دې کې اضافه شوې ده. او څه کال چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فکر درغلي دي نو هغه ټوټل 27 دي. په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي او 12 چې دي نو دا خودکشانی جنکو کړي دي. دغه شان تیر کال چې وو نو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو نو دا 22 واقعات شوي او آنر کیلینګس چې وو دا 28 واقعات شو. دا ټوټل 50 واقعات دغه شوي تیر کال او دا غینه هم تیر کال چې نو 350 واقعات دا غینه په 2016 کې شوي. نو دا کال په کال کې ګورې را تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم او موږ هر وخت دا میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دی چې را دی باندې سی پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ هایلایټ کړی دی شو خو بدنصیبی سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده.
د خیبر پختونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي چې پکې د مختلفو وجوهاتو له امله خزی وژل کیږي. دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کنا دا په میډیا کې زیاتې رپورټ کیږي په اړه یې عرفان حسین وایي.
دا چې په اصل کې دا خو دوه وجوهات دي. موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړی و چې لکه په خوا داسې و چې لکه دا د غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخ کې نه کیږي خو چونکې اوس د میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی، انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی، هر سړی ته ایزیلی اکسس دی، هر چا سره نیټ آن دی. نو هغوی چې څنګه واسه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی. نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي او چونکې سواد داسې دغه مرکز هم پاتې شوی دی تیر وختونه اوس میډیا ملګری پکې لکه هم ډېر زیات دي، چینل وغیرہ دلته کې ډېر زیات دي. نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي او بدقسمتي په دې کې دا موږ وایو چې لکه داسې قسمه واقعیت چونکې زموږ د علاقه خو پاټه او اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشو نو لکه دا خو پاټه دغه خو 5 پورې اوس بیا هم ریلیکسیشن په دې کې ورکړی شوی دی. نو بعضې دلته کې کوم چې د زنانو حواله سره قوانین دي نو هغه موږ ته نه دي ایکسټینډ دي. په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کوم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونه او په هغه کې بیا لکه یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې. نو هغه قانون چې دنه ایکسټینډ نو دلته کې چې کله چې هم داسې قسم واقع شي نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغوی ته کلیم کې ځکه چې په آنر کرایم چې کوم آنر کیلینګ کیږي نو په هغه کې بیا لکه روغه جوړه او داسې قسمه دغه پکې نشي کېدی. بیا خو لکه دلته کې پولیس څنګه هغوی مرډر بیا پکې روغ جوړ له هلې ځلې شروع شي بیا پکې جرګې کیږي بیا پکې بل فیملی مجبورول کیږي یا د پیسو افر کیږي. داسې ډېر شی واقعات موږ له مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا باغې کې د روغې طرف ته کوشش کوي چې لکه دوه فیملیز په منځ کې د روغ وشي او هغه پکې بیا لکه خپل هلې ځلې کوي چې دا مسله هغه حل کړي. زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی نو دا غي نه ځان د بچکول لپاره هم بیا لکه داسې قسمه عربي استعمالول کیږي. په دې کې تاسو د پولیس ډیټا وګورئ نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اینڈ کې نو کوم چې کے پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو نو چې په پوره کے پی کې چې د پوره خیبر پختونخوا کې هغه چې 40 د غیرت پنوم واقعات شوي او حالانکه چې په صرف په سواد کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعات سلور دي نو 34 داسې واقعات چې هغه په صرف په سواد کې رپورټ شوي لکه کوم چې موږ رپورټ کړی دي نن سره نو هغه 34 واقعات شوي صرف په یو ضلع ز خبره کوم او هغه د پوره سوبې 40 فیګر کوله.
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو او کارکونکو د رول نه نه ده مطمئنه. هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچا پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید ځکه چې داسې کیسونه مالا هم راځي زما مخې ته راځي او باغې کې عموما زموږ د ډېرې کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه ایف آی آر شو دا هغې کې دفات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي ایف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولي ایف آی آر باندې هغه کمزورې کیږي. نو زموږ د ډپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاته اغونه پکا چې زمونږ ډپارټمنټ سټاف ته اویرنس نشتی د قوانینو یا جان بوج کرا غوې د سی کوي نو دا یو لنتی ډیبیټ دی نه جوړیږي. خو ان شارټ په تاسو دا وایم چې د عوامو سره سره زمونږ ډپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته خپل دفاتو پاتې هغه ته پته چې په کم جرم باندې کمه د فل غول پکار دي. نو دا ویل غواړم بل دین علاوه زدا ویل غواړم چې اواز په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي. د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی. قوانین موږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بن پراته کبیلونه پاس هم شي، نو داغي وجره ځغې امپلیمنټیشن په صحیح طریقه باندې کیږي. زم سختای سره چې ودی باندې امپلیمنټیشن کیږي او د دې ډپارټمنټ دا صحیح امپلیمنټ کوي، نو د دې سره به پورا کمی راشي. خو چونکی صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کیږي.
د دیر سیمه سره تعلق لرونکي د خصو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل خو اوس زیات ریپورت کیږي. هغه وایي
اولی خبر خدا ده کنه چې دا کیسونه مخکې هم کېدل، خو اوس دا چې وس لږ میډیا هم اټینشن ورکوي، پلس نو څه سوشل میډیا دا ور دي. مخکې به خلکو خځې مړې کړې په کور دننه به خخې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې کنه. ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم اتله، صحیح ده. و چې کله د فیسبوک د ور راغله دي نو دا خبري لکه چته کې یو ځګه بل ځګه خبر شي، ځینې ناشنا خلک ولګي ته ناشنا نمونه باندې کنه. لکه کته چې په سواد کې وګوري، سواد کې چې کوم د شپږ کالو جنې ماشومه چې کوم لنده وا هغه ریپ شوه شو شو به ملکړي وکنه، دا کیس ډیر وخت پس راووتل. لکه دغه خبرې ډېر وخت شوه وو. دا د چې زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا سیزن بهر تراوتل شروع شوی دی، په دې باندې خبرې شروع شوی دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل. نو دا د چې لکه د دې شرح نه، د دې شرح اقه شانتي ده او ورسره دا چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی دی، په دې باندې ډسکشن شروع شوی دی. او په دې کې به تاسو یو خبر دا هم وکړم چې شرح کوم طرف کې ضرورت ته وګورم، که شرح سیوا شوی ام دا مطلب صحه ده پوری یو سیز بل دی. دا سیز کم نه سکول مطلب اوس کیږي هم او په میډیا کې هم راځي، په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي، او بیا هم کیږي. څوک نه لري چې نه خلک ورانه خبر شي، ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو د سزاګانې ورکړې شوې دي، بلکې هغه ته چې کوم دین دا چوټ ملاو شوی دی چې هلته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغه کینیو هغه خبره وکړي او نه څوک د جرګې خبره چیلنج کړي ته اوسه پورې چا فیصلې چیلنج کړي پاله خانه نه چې کوم نه چا د خاندان مسله چا پاله خانه باندې چې کوم دی چیلنج کړي دی چې دا تاسو نشئ کولی، دا تاسو له دا اختیار چا درکړي دی نه.
شاد بیگم وای تر سوچي حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او لدې سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نوي کړي، تر هغه په ناموسي وژنو کې کمې راتللې وګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
اصل کې دا څه ده چې یوازې پی ټی آی نه، بلکې څه ده چې بشمول پی ټی آی تومره زمونږ پارتيانه دي کغه صوبایي دي او کغه زمونږ قومي دي. په فرق کدا چې وی کنه چې د دوی سره پوزېټیو رول یا سه انکرېجینګ رول پاتې شوی وي، نو مونږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو. د سینه چې مونږ څوک ښه کار کوي او هغه مونږ نه اپریشیټ کوو. خو مسله خدا ده چې مونږ کله هم د خځې مسله راشي، د خځې خبر راشي، نو مونږ ډېر کم چې کم دي د حکومت چې کوم خلک دی هغه صوبایي دي که قومي دي، او به خاص کر زموږ چې کوم ځانه خويند دي چې کوم ایم پی ای دی یا ایم ان ای دی یا ایون سینټران دي، دا خو د طرف نه شي لکه د سی ټوس لکه یو بل ډیر پر زور چې کوم دی د دې سره سپورټ یا د دې سره خبره یا چې څه نه دی راغلی کنه. تاسو په خپل وګورئ پاکستان په تاریخ کې، ها دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وقتی خبره کول هغه مې به چې د سي اخو دي خوایي چې څوک وي خدا دې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول، او به هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغه تانی چلال شي، هغه عدالت کلا شي، هغه وکیل ځان لونی شي، او دا غوی د تحفظ چې کوم مسلې وي هغه مطلب دوی هغه کې هغه د سپورټ ورکي، او به د سي جنو ته د دې خدو ته انصاف ملاو شي، او سبب څوک به تر مثال ورکول شي کنه چې پلان کیږي کې د سي زور زیاته ونو پلان کیږي کې خځه واس چت کو نو الته کې هغه ته مطلب دا سپورټ ملاو شوی وکنه. تاسو ګورئ زموږ کله د سي مسلې را اکثر خلکو ان جی او دی ان جی او لچرته دي کنه، خو که خبره کوو او کنه کوو نو د سه زموږ کردار هم دونه نه ان جی او د کردار هم دونه خنه دي چې دوی هم چې او موږ هم څنګه د غټه توره والی ده کنه. موږ هم لکه چې کامیابې دي خو زموږ د خلکو ناکامۍ هم ډېرې زیاتې دي. خو که به زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم، نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دی خو په سمنو کې براه راست ناشتي وسایل ته اکسس ته اداري هم د دې انډر کار کوي، بیا د دې سره اتھارټي هم ده. نو بیا دا چې لکه دغه خلک هم ځان شاته غني یا ځان کمزورې غني، او دوی چې دې بر وخت صرف یو پولیټیکل نه نه بلکې توس شکل باندې د دې आवाज نه چوتې یی د دې مسلو حل لپاره خبر نه کوي، نو بیا موږ ته خو ځوبو چې ګناه نشته، ځکه چې موږ خو چا خبره مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو، بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی او آیا چې په وومن رائټس باندې خبره کوو یا په وومن رائټس وایلیشن خبره کوو، نو ام هم خلک نه پریدي کنه، خلک هم نه خوښي چې انجو ولا د خبرې کوي.
غیر سرکاري ادارې وایي زیاتره د ناموسي وجنو وجوهات خوخه د واده سره تړلې وي. دا چې مذهب اسلام د غیرت یا پت په نوم د وجنو په اړه څه وایي دا پوښتنه مو د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر کبلایاز نه کړي.
بالکل دا اسلام کې حکومت دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسله مکمل بندش تھے اور اسلام ہو ادارتی نظام اور کئی نقدا سے کسا ہوا ہم مدعا خبر ابیا عدالت کا رات للا ادا دیا عدالت استحقاق پہ چاہ سو فیصلہ ہو کی افراد چکنگی یا جرگا یا دے یو کمیونٹی مشران اہوئی کدا کار کرے دے نبیت چاہ حکومت بھی ٹول گرفتار کی وہ قانون کے حوالہ تو حنفی فقہ کے بالغ جنہیں یا بالغ عالت آغا بالغ جنہیں بالخصوص اہوئی تو دے ولی دے اجازت ضرورت نہیں اگر چاہیے دے ولی اجازت پسندیدہ دا غدے خلے او اجازت ضرورت نشتہ کیونکہ اجازت ضرورت نشتہ نبیا کرا خبر ادا کہ پاگے والی دیا دا قتل فیصلہ کول نہ ہوئی جواز نہ لگے
خزی استادان دا هم وایي د تحریک انصاف د نوي حکومت نه تمه لري چې د دوی سراکړي لوزونه او د دوی د مسلو د حل لپاره به په خپل نوي حکومتي دور کې زر تر زره کار پیل کړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
جمہوریت
ستړی مشهید جمهوریت پر نننې خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه توای په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندې دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندې کیږي او پرمختګ کوي دا نور پښتنې پر نننې خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پا اگدو کی مو دا جمہوریت پا تعریف تاریخ پا پختون میشت سیمو کی دا جمہوری ارزختونو او رویو پا اڑا خبری وکڑی مک پا دے ہم پوشو چھے پا افغانستان و پاکستان کی بڑیر وقت تا اڑتیاوی چھے جمہوریت پا خپل اصلی حالت کے عملی شی او دا حکومت دا یو نظام پا توگا کار وکڑی په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وو ویل چې په خه جمهوریت نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقوقو غږیږو نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکړل شوی وي د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جنس قومي یا نسلي اصل رنگ مذهب ژبې او یا بل حالت سره سړاو نه وي هر انسان دا حقوق لري موږ ټول پرته له تفریق و توپیر خپل بشري حقوق لرو دا حقوق له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا لیو بل نه بلیدون کی دی
دلته یو پختنه دا چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا لیو بل نه بلیدو معنی څه ده د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړی ده
د انسان حقوقونه لکه د ژوند کولو حق د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق د بیان د ازادۍ حق اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه همداراز د ټولنی پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق دا ټول حکومت پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حکومت له خلکونه سي اخیستل کیدای. هر کس لري
معنا دا چې دا ټول حقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. دا څنګه د چزنی کسان به یو څو حقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وای انساني حقوقونه د قانون تړونونو دودیز نړیوال قانون عمومي اصول یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باور کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقی بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه نو فریډم اف اسمبلی دا فریډم اف ایکسپریشن دی فریډم اف اسوسییشن دی لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق لکه دا چې پولیټیکل پارټي جوړه کی سیاسي پارټي جوړه کی بیا هغه خبره وکړي شي او بیا غي ملاويده شي په یو ځای کې نو که تاسو څوک ملاويده ته نه پرې دی یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستای نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړيږي. هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانين جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا هغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري غوښتل چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا مؤسسه دي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانين لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونی یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړي دي خو په هیواد کې د نن یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره څلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس یو انټرنیشنل کنونشن اگینست ټارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي او خود دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
لکامران عارف هم پښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقوقونه ټول خلکو ته ورکړل شوی دی او کنه. د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی وايي د خبر سم نه د چګوا کې یو څو حقوقونه دی ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وايي ټول حقوقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
کدا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زما خیال کې دا مناسب نه دی. حقوق چې سور دي دا تاسو څنګه تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي. بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی ټرینډ استاد پکار دی نو هغه کې کېدای شي دا څوک نه وایي تاسو نن د خطو کوم سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې بټاین لګي خو خبره دار چې هغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي. او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وای په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهي او ډېر خلک با آگاهي، لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاهي، خو خلک بې وسه دي چې کولای نشي. لکه کنوینشن اگینست ټورچر وګوري نو دا خو زما خیال دی هر ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کړي او ټایز وانډ کړي. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینا خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي، خو زمونږ چې کم دې وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافي حده پورې خبر ده د دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي، که دغه هغه یو طرف ته نه ځي، نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو غوښتو لار چې کومه دا غا سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لاري چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي او هغه هغه ته میلاو شي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوه شو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار دا په دې تلل دي، او دا به رو به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوې کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه وړاندې راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. د جمهوریت نه بغیر انساني حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي، او هر حکومت پړ وي چې خلکو ته حقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا و نننۍ خبرونه. پر راتلونکو خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت.